په افغانستان کې سهار 8 بجې شوېدې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون خزی او ماشومان دي. کاغلی حنیفی دا خبره پروند آی آر سی یادش غورن دی نړیوال کمیټې لمرستیال مدلن سدل سره په کتنه کې وکړه. د ویلکن نړیوال ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد السبا د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې. د ډیره اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیره اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ظاهر سنوي ته ویل چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکرين چارواکي وای په محاصره شوی ساحلي خار ماریپول کې یو پوځي روختون د روسي په یو هوایي بریټ کې ویجال شوی او لکتر لګه ولستانه ټپيان شوی دی. د غبري دی واشنگټن لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر د روختون بریټ داسې محل کېږي چې د اوکرين له یو شمیر محاصره شوی خارونو د خلکو د وټل لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دی. په دغه خارونو کې د روسي ځواکونو د بریډونو لامل په لزګونو زره کسان د لومړنۍ خدماتو پرته په خپل کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسي د يرغل پاړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمینې وارسا ته ورسیده. نوموړې به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د هیواد حکومت وړ مورزي او پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکه په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې د الوتکه اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شندولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکه ورکړي. خو پینتاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه د نه منلو وړو باله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکران ور اخوه د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولس له کاناډا یې مرستندوی نه د من نور د طالبانو په بند کې څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوش شو. هدا نو وړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا څلیرش ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتې داته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې باید روختون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روختون په هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان غو مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په نا تلو کې د ستونزو یادونه کړې. د غرس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه هم مهیروي. د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانی ول اصل کناډا یې مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بنک لڅلیدشتو ورځو تیرولو ورسته خوشی شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خور بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زړه مې دني بدیږي خدای په راوې مو خپل وطن خلک نه مزره بدیږي په توسې نه مزره بدیږي توسې په دارین جرو کې روان وای ته ټوپک داري مان سچ موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله موي یا داري کو پاره مو پیخوي خدای ته وخت سبا ته برداشت شوی یا بو مخته څو ګوله یا بخپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانیو کې په پټنګړې مشهور ده د خبرې د فبروري په نهمه مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړی وي. دا د وی مرستندوی ماسسی مسول ده چې د انتقادي پیغامونو د خبرولو ترڅنګ په افغانستان کې د انجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونۍ وروسته د خپل خور د خوشی کېدو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
تلر شوزی مخ کې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگہ کھڑی وا او وزارت داخلہ کے تقریبا تلر شورز دی بندی وا ای دی سرا یو برٹش سٹیزن او پنجا نورا کارگران ہم نیولی شوی وو چپ د پنجا کارگران ہم خلاص کلل خو ندیما او برٹش سٹیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیولی شوی وو تلر شورز بعد تقریبا ندیما خلاص شولا.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمی نور د نیولو په اړه څه ندی ویلی، خو د طالبانو ویاندوی زبیح الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
ڈیموکریسی
نوائی استبداد لو ڈیموکریسی بنو پرانستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نو رسنئی بنو
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډېریدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دولسزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لري. دی نور بل اسمه څروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېریدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېریدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15% کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او باخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 10% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسما څروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچا په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچا لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلاتو پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چیرته دغه مشکلات حل شي ان شاء الله چې دومره به آمار پورته نوي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کوو د نور ملکونو سره چې موږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري ولې میندې مري په افغانستان کې د خونديګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د مړینې سبب کېږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه یې قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو شل بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د دې روغتون د پرانستلو په محل وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د فرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووېډ 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بلته د مشکلاتو سره مخ وو خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي. پرسونل ټول پراته
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوک ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوی مثبت دی او یو څلور څلوېښت منفي ختلي دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي خو د سمپلون لپاره روغتون ته نه راځي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي ویلې چې د اکسیجن د دسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشینا مونږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووېډ 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40-45 بالونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې لدی وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بیغوري لامل وتړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نموړي لښته مسولین غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوي او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملی ځل له هیواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلی کرزی له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې ده.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالی شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هیواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د شاغلی کرزی په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې شاغلی کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو شاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو ازادي لري. د همداراز ویلي چې له شاغلی عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. شاغلی کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاون شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او شزو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه ته داخل شو. د اوکراین چارواکي وايي په محاصره شوی ساحلي ښار ماري پول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لکتر لګه ولستنه انټپیان شوی. دغه برید د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمیر محاصره شوی ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دي. په دغه ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسي هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسي د دفاع وزارت ویندوی د ګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې و چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرسیال ولسمشر کمال هارس پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه له پولنی چارواکو سره د خبرو لپاره پروند پولند پلازمېنه وارسا ته ورسیده. نو موري به په دغه دوه ورځنی سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي، خو پینتاګون دغه پلان سم د ستیرات کړه او هغه دینه منلو وړو بال. هغه جنگیالو ته چې د امریکا او ناتو له هوایی اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازی هوایی قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ور هاخوا د جګړې د پراخېتو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو پیلېګ د ماخام تر و بجو پوری دوام کوي. د ازادي رادیو په دې روان خبرونه په دوه منی مې کې دوه نيز خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیاي ستونزو په باب باوري د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو به لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو لامل چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا سم مثال نه ډیر لرو دا خو څنګه کال کیږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږي دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولر دی او خلک چې معمولې دا شی دی چې دا کار وشي خطر وي چې دا نه کیږي دا خطر مده کې بس رواني کله گاډي شپ شي کله بل سیستم ز پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دوه ورځې کیږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پرون د نورستان مرکز دی هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړ رسیږي اکثر یې په لار کې تلف کیږي په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمه کاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې دي. 50% تقریبا د کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډن کمیټه شو او چا شو ډبلیو چو شو دا موږ او سره شریک کړی دی. همدارنګه وزارت شتامی سره هم څو څو ځله موږ دغه موضوع شریک کړی دی. هغه امیدواري را کړی ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې دي دا به دوباره شروع کیږي. نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د یو شل بستریز روغتون په ګډون 100 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلی خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلور رښتمې نیټې وروسته دندو ته حاضر شوی دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاغه لتیرو پنځلس کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دندلري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په بلګنه بل مشکلونه بل یا بلغه ته مخه یا بل قبل په خرسه تلانه د منه خوشتن چور راز مشنه ورو ستړي علاقه تور درو یا خباران تولار ورو ځان خو مشکل معاشات چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله لایوه کور بل کور ته کډه بار کړي ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیس معاشات او له یو کال رئیس میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده. نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخې ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زنه مچ یوازې زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. معاشات موږ سره دغه چیر دولت څخه دالیا ته میاشت کېږي، ځکه چې موږ سوی افغانۍ نه راکول سوی ده. مننه موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جوړولاتونه چې غوس غواړي سوی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی ل خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي. چې در کومندانې پرې مو پیشنهادونه رسول دي، کومندانې ما بعد وزارت ته مستول دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسی، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشتمې نیټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نور کرستونځ له دوا لسیزی اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه د غچارنو رحم ورو کړی ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیل او غازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز لبنیزونو سره پکې د تیل او غازو به لا پورته لاړ شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړي ازرخش حافظي څخه د امریکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، حالته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښه اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیل او غازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او غاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او غاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پوری مونږه وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او غاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل او غاز چې ډیر برخه د ایران څخه موږ را نیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هوا څخه زمون گاوندی دی غوښ خرانی سو ډیر لک تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیاری تیل د تیسیا کوټوي هغه مرانی و نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر غیزه لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې غیزه نه لرو
دا برخه هم دومره وخه له ازادي رادیو سره اوسئ په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وایي 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون خزی او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی دا خبره پروندې آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالو کمیټې له مرستیال مادلن سیدل سره په کتنه کې وکړه. د اول که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې دي. د ډیر اسماعیل خان چارواکو پرونو ویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیر اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط زهیر سنوي ته ویلي چې نیول شوی کسان اې د پیښور محبس ته لیږدلی او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکران چارواکي وايي پر محاصره شوی ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون دی روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لکتر لګه ولستنه ټپیان شوی دی. دغه برید واشنگتن لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کېږي چې د اوکران له یو شمېر محاصره شوی ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډ چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جیټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولنډ ته امریکایي جیټ الوتکې ورکړوي. خو پینتاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه دینه منلو وروباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنی د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو خزینه کارکونکو د خپل کار د شرایطو د خکیدلو او د دوی د کم تنخوا د زیاتیدلو لپاره په مظاهره لاس پوري کړ. لاغي ورځ رئیس د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه منزل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سکال دا چې طالبان واک ته رسیدلی دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سکال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دل خوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به په خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. اته موږ په خپل کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل، ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې هم داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي، دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې رارسېدلې ده چې کور کې د خپل خویندو لپاره، د خپل میرمنې لپاره، د خپل مور لپاره دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زه کېنم ما لپاره یو ورځ، یو دوی لپاره هم یو ورځ. په داسې حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسیدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمن له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم غیر سره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی، اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسیږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي، په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو، سکال مو هم لمانځله. په خپل کور کې چکر باندې بلاړو هلته به مو لمانځله، خو سکال هم په کور کې ولمانځله، د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمه ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان موږ په دې کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شیان. نو خو په خوشحالۍ سره مول منځله، هر وخت لمانځو، هر کال لمانځو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه و، یو خاص ځای کې مرته مخفلونی نیولو، په خپل کور کې مول منځله. تر کورم د را سره غوې مراغلی و، هغه هم اشتراک وکړ، خور مې واده شو و هغه هم راغلی و، هغه هم اشتراک وکړ پکې. خو په خوشحالۍ سره مول منځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپل د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوځو ته دی، بلکې په دې ورځ کې خوځو ټولنی، سیاسي، او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د ښځو ورځ دا ورځ کولی شي ښځو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاط ده، دا وایي چې په خاډ ښځو لورځ څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به نوی کالي برابرول. لوي خو د دې کار خکې ده، ډیر پیسې به ګټلې. لبل پلاوه دې ته خوشاله و چې او میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول وانډ اخلي. لاند موړې سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې د خپل بخا د خځو ورځ منځله کنه.
تر مل ملکی موږ د دې خځو ورځ ډیره ښه تجلیل والا ټولې خځې به راوغښتې، ګل پاشان وو، کیک وو، توفی وو، ټکری وو، دا به ټول ته ورکول او خشیرونه به ویل مطلبونه، هغه د سنونه سې د خزې افتخار وو، هغه خې تاریخي خزې به یادولې، دغه مثالونه به ورکول. د خزې پورس مخکې امکانات وو، اوس امکانات نسته، اوس پیسې نسته، هر شی په پیسو وي، اوس مالی امکانات نسته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلود یو شی، اما اوس خو دواړه بیکاره دي، نو اوس داس نست یادې ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه ته څوک تجلیلی، نه څوک هیڅ نه دی پاته چی. دا خو جهانی ورسته، نو ټول خلګي تجلیلی، ټول خلګي یادی.
تاسو له مور نه ورور نه یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یادی، خځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیل ولا چې درته راوړل څه رقم تجلیل ولا.
تجلیل خو یو توفه به راوړه، هر شی چې چا خو خو هغه به راوړو، نو هغه ډیر شی مخته خو ډیر شی وو، او بعضې تلویزیونی خپرونې وي، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډیر تجلید و بیرون، نو اوس هغه امکانات نسته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د میرمنو په ورځ باید ډیر کار و، یعنی ډیرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به کورتي دامنونه به و نور دغسې جامې به وي دوی به جوړول. فیشني
د کور میرمنې به که غودي به رسمي دندې درلودلې؟
ډیری رسمي دندې درلودې، ډیری بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی، به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلی تاسو ته کالي راوړي د ښځو ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سخت کال نه څوک راغلی، نو څوک نه درغلی. تاسو به بیرون لیدلې، هیڅ اوزه د پخانی پخوانه ده، هیڅوک نه، اصلا په افغانستان کې څه پیادم نه.
دا ولی
طالبان راغلی خزینه پر دې کوم دفتر کوم شي کې کار وکي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل د څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته، ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ماته یو ورځ نیولې ده، ماته یو د ښځو ورځ تجلیلای. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري، په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډیره مهمه ده، ډیر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځ تجلیلو. نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلی، ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډیر ښه تجلیلی ده، نسبت د اوس وخت کې یو وخت کې ډیر خوند کول. ښه مراسمونه ټول ښځې راغواړي، هغو ته یو پروګرام نسي، د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته، وایي چې دغه د ښځه که نیمه جامه د نارینه و ده، نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت سې موږ نیمه جامه پوره کوو، نیمه جامه کې موږ یو او نارینم دي، چا سي په پولیسو کې دي، څوک سي په معلمین دي، څوک سي په کور کې دي، څوک سي ښځې دي په کور کې دي، هغه ټول ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول، څه سي برجسته او استادانی وي، څوک چې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دی پاتې سی هغه دی راو غوړي یو برنامه تجدید کې
قدرمنه دوستانو د خځو د ورځ یا اتم د مارچ په کلمو خپل چې د طالبانو د ویاند نظر هم واخلو خو بریالي نشو په دې هیله چې افغان میرمنو تخپل حق ورکړل شي او د خځو نړیوال ورځ چې نړی منلې طالبان هم ومني نیمه نړی خبرونه پاتې رسو کغواړی چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00 24 22 24 شپاک سبا بیاو تربیا خو وخت ولری خوخ او آرام اوسی
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي قدرمن اوریدونکو نن هم موګه په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو په خبرونه کې راسره ملمه د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو په پیل کې بدوی ته خرغلاست وي خپل پښتنې به مطرح کو په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي
د خزو د کارکولو د حق بس په بلا بلا هیوادونو کې هتاه په قارو کې فرق لري په تاریخي لحاظ په خوا خزو نارینه او په قبیلوي ژوند کې یاغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوري وو په مغه اندازه د خزو نارینه غي اتحاد ته او یوال ته ضرورت ډیر وو رو په هر اندازه چې د خزه د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک لامل دی لامل چې په ځینو ټولنو کې د خزه د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرې لامل د خزو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي اته په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د خزو د حق د کار حق بس مطرح شو هم دا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړه په ډیر ټولنه کې پر رسمیت پیژندل شو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډیر زیات انکشافات راغله لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډیر زیات شو او اوس په مدرنیته کې په هیوادونو کې چې عملیاتونو ډیر زیات پرمختګ کړی ډیر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډیر ښه دی هلته د خزو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډیر دی ډیر زیات داخل دی او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنه دا نشته چې خزو په مخ کې د کار خنډ شته خلک مانی کیږي اصلا کاری فرصتونه د مجموعه کې کم دي
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د خزو د کار کول البته د کور نه د بهر د خزو د کار کول د حق پټړاو تراغلی کنه
د خزو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه خزه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده همدار از د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون د چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د خزو د کار د حق ننګ او ملاتړ کوي
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سپ د موضوع ته اشاره شوی او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی هغه اساسي قانون نه ده نور قوانین نشأت کوي اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروات هم معلوم نه دی که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. لا ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوي وو. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله یي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې وو، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په باره کې ځینو مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نه شي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تاریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبه وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی د نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسي کې ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هېوادونو کې ډیر زیات داسې هېوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت نه دي ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سي نارینه لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشي دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د خزي د کار نه دغه مخ کې د خزي اماده کول ډیر زیات مهم دي چې هغه باید خوندي تلاړ شي هغه به خوندي نو ورسره په انتون تلاړ شي او بیا کاری محیط ورتوي چې هغه د خزي ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې خزه ډیره زیاته کړې ده تر دا نو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مال ته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر دی هغه دردون کې کسی د داستان هغه وګده برخه هغه خزه پوري مربوطه و. نو خزه ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې نقشار کول ته ضرورت لري. هیله ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصول او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایت اول وسره خزو ته نقش ورکی ونده ورکی او دغه اصول دغه اساسات دغه ارزښتونه د باید خزي د ملاتړ او د حمایت په برخه کې کار وکړي. نه دا چې دینه موانع جوړ شي د خزي په مخ کې خنډ جوړ شي ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو. جنگونو ډیر زیات ځپلی وو منګ زمنګ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کې زمنګ د خزو هم باید ورسره وزای شي قنور ملتونه هم وزای شي منګ ډیر زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې د هیواد بیرته ورغو. نو د دوارو قشنونو خزو او نارینه دوارو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش ولوبوي.
حضرت دوستانو دا و د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازري کوم تاسو ټول په لاس پرم علامه مال شاخ وخت ولري.
The child.